ډیره مننه ستاسو څخه مصطفی صدیقی اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. دا خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې افغانستان د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اعتراض په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال احضار کړی او له اسلام آباد څخه خپل سفیر کابل ته وربللی چې په دې اړه مشوره ورسره وکړي. نن چهارشنبه ده، د وری یا حمل اوومه د مارچ میاشتې وویشتمه. پیل له خبرونو کېږي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې په سفر وتلی. په دایکنډي کې د هغه 12 کلن ماشوم مڼې موندل سوی چې تیره اونۍ اختطاف سوی و. په ایران کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله د مړو شمیر 2.5 کسانو ته رسیدلی دی. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال احضار کړی او له اسلام آباد څخه خپل سفیر هم ورغوښتی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دا اقدامات یې د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر وروستیو بې مسؤلیته څرګندونو د اعتراض په توګه کړي دي. عمران خان د دوشنبې په ورځ ویلي و چې د افغان حکومت دریځ د افغانستان د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ کړی دی. د ده په خبره چې د یو موقت حکومت جوړول د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره یوازنۍ حل لاره ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی دا ډول څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان څرګنده لاسوهنه وګڼله. دا ډول څرګندونې څویم ځل دی چې د پاکستان د صدر اعظم لخوا تکرارېږي. دا ډیره څرګنده مداخله ده او د پاکستان د لاسوهنې د پالیسۍ یوه ښکاره بېلګه ده. د صبغت احمدی په خبره چې کابل ته په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لاستنېدو او له نوموړي سره تر مشورې وروسته به له رسنیو سره جزئیات شریک سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې په سفر وتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد به د دې سفر په لړ کې افغانستان، بریتانیا، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته لاړ سي. د نوموړي دا سفر به چې د دوشمې په ورځ پیل سوی د اپریل تر 10 دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي د شغلی خلیلزاد دا سفر د سولې د یوې داسې پروسې لپاره د هڅو یوه برخه ده چې پکې ټول افغان لوري په پراخو بین الافغاني خبرو کې شامل سي. خبر پاڼې زیاتوي چې په کابل کې به د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړی استازی له افغان حکومت او نورو افغانانو سره د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو پر اوسني وضعیت سلا مشورې وکړي. د سولې د یوه جامع مرکچي ټیم جوړول به وهڅوي او د بین الافغاني بحثونو او خبرو اترو پر راتلونکو ګامونو به بحث وکړي. زلمی خلیلزاد داور په داس حال کې په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره ګوري چې د افغانستان د حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په وروستیو کې د نوموړي پر هڅو توندې نیوکې کړي او افغان چارواکو په څرګنده د شغلی خلیلزاد پر هڅو بې باوري څرګنده کړې ده. خلیلزاد په تیرو 2 اونیو کې په واشنگټن کې د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو له استازو سره د افغانستان د سولې پر هڅو په بحثونو او لیدنو کتنو تیرې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه خبر پاڼې کې ویلي چې نوموړی به د خپل دې سفر په لړ کې هم د امریکا له متحدانو او شریکانو سره د افغانستان د سولې پر وضعیت خبرې وکړي. په دایکنډي کې د هغه 12 کلن ماشوم مړې موندل سوی چې تیره اونۍ اختطاف سوی و. د دایکنډي امنیه قمندان غلام سخی غفوري ازادي راډیو ته وویل تښتونکو تیره اونۍ د الا نور په نوم د کوچنۍ د شهرستان ولسوالۍ له فیض آباد کلي څخه تښتولی و چې په دې وروستیو کې مړی په یوه څاه کې موندل سوی دی. د شغلی غفوري په وینا تښتونکو د دې ماشوم له کورنۍ څخه پرله پسې د پیسو غوښتنه کړې وه او کله چې هغوی د دومره پیسو په ورکولو نه وتوانېدلی نو په ډېره بېرحمۍ تښتولی ماشوم وژلی او مړی یې په یوه څاه کې غورځولی دی. د دایکنډي امنیه قمندان ویلي چې د پیښې په تړاو یې یوه ښځه او سړی نیولی چې پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی. تیره میاشت په کابل کې تښتونکو د مساو په نوم یوه 6 کلنه نجلۍ لومړی وتښتوله چې وروسته یې ووژله. د مهسا د قتل په تور هم دوه کسان د کابل د پولیسو لخوا نیول سوي دي. په افغانستان کې د ځینو جنایتکارو ډلو لخوا د انسان تښتونې پیښې په وروستیو کې په بیرونکې توګه زیاتې سوي چې زیات افغانان یې اندېښمن کړي دي. په ایران کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله د مړو شمېر 22 کسانو ته رسېدلی. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سې شنبې په ورځ وویل چې د سیلابونو له کبله د راټولو سویو اوبو تخلیه او سیلاب ځپلو ته ځان رسول د حکومت په لومړیتوبونو کې دي.
من از ارتش و سپاه میخوام که
زل پاوت او سپای پاسداران څخه غواړم چې د اوبو د تخلیه او انجینری په برخه کې کار وکړي. پاوت او سپای پاسداران په دواړو برخو انجینری او د اوبو د تشولو په برخه کې شوړتیا او امکانات لري. البته نور ادارې هم باید خپل امکانات په دې برخه کې وکاروي. د ازادي راډیو د ایرانی څنګه راډیو فردا دراپور لمخي سیلابونو ډیر مرګ ژوبله په شیراز، ګلستان، مازندران او شمالي خراسان کې خلکو ته اړولې ده. د هوا پوهنې ادارو اټکل کړی چې په تهران او ځینو نورو سیمو کې به چهارشنبه هم هوا بارانی وي او آن د مځکې ښویدنې خبرداری هم ورکول سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پر 25 کسانو او بنسټونو د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک ته تر 1 میلیارد څخه د زیاتو ډالرو د انتقال په خاطر بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانې وزارت پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې دا تازه بندیزونه پر هغو نسبتا مخکښو شرکتونو لګیدلی چې له سپای پاسداران د ایران د دفاع وزارت او د دې هیواد له وسلوالو ځواکونو سره په ایران کې دننه متحده عرب اماراتو او ترکیه کې ارتباط کې وو. د بندیزونو په لست کې د څو بانکونو او مالی بنسټونو لکه انصار بانک، اطلس صرافي او د ایرانیانو د اطلس شرکت په څیر نمونه لیدل کیږي. د امریکا د خزانې وزارت په اعلامیه کې د غرض ویل سوي چې په متحده عرب اماراتو کې له څو شرکتونو څخه د پیسو د ورکړې او د وسایلو د انتقال په برخه کې ګټه اخیستل سوې وه. په خبر پاڼې کې د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچین له قوله ویل سوي دوی په ایران، ترکیه او متحده عرب اماراتو کې د شرکتونو او افرادو یوه داسې پراخه شبکه رامنځته کړې وه چې د ایران حکومت ورڅخه تر 1 میلیارد ډالرو د زیاتو نقدو پیسو انتقال کې ګټه اخیستله. وروسته له هغې چې امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون څخه ووتله پر ایراني بندیزونه زیات کړي چې پر دې هیواد یې سخت اقتصادي فشار راوستلی دی. د روسیې د څېړنو کمیټه وایي چې د یوه پخواني وزیر خلاف یې د مالي درغلۍ په تور جنایي قضیه پیل کړې ده. میخایل ابیزوف په سایبریا کې د انرژي د یوه عرضه کوونکي شرکت څخه د 2.5 میلیون ډالرو په اختلاس تورن سوی دی. د روسیې د څېړنو کمیټې د سې شنبې په ورځ وویل ابیزوف د فدرالي امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوی دی. د څېړونکو په باور د پخواني وزیر 15 شریکان هم درلودل چې پیسې پټولې او هغه لروسی څخه بهر استولې. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د میخایل ابیزوف په اړه د نوموړي تر نیول کېدو مخکې راپور ترلاسه کړی و. ابیزوف 44 کلن دی او له 2012 څخه تر 2013 کاله پورې د روسیې د کابینې غړی و. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې افغانستان د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اعتراض په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال اظهار کړی او د افغان حکومت اندېښنې ورسره شریکې کړي.
اعتراض شدید شد در پیوند به اظهارات خیر مسئولانه اخیر نخست وزیر پاکستان در مورد روند گفتگوهای صلح و ایجاد حکومت موقت بیان نموده.
په کندز کې ناامنیو تیر کال د پوهنې بهیر هم اغیزمن کړی و.
دوه ځله کندوز وسلوالو مخالفینو په یرغل وکړه او د منګه ښوونځی د منګه شتمنۍ ټول له خاور سره یوسان کړي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې څو ځانګړي راپورونه خبرو. په یو راپور کې مو د افغانستان امنیتي وضعیت په بل کې اقتصادي حالت او په بل کې د سولې هڅو ته کتنه کړې ده. په نړیوالو مسایلو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 5 اروپایي غړو ویلي چې د جولان پر لوړو د اسرایلو حاکمیت په رسمیت نه پیژني. تر 9 بجو د دې ترڅنګ نور راپورونه هم خبرو. د دې خبرونې د سر موضوع را اخلو. افغانستان له اسلام آباد څخه خپل سفیر ورغوښتی. دغه راز د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر وروستیو څرګندونو د اعتراض لپاره په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي و چې په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړول د ستونزې د هواري یوازنۍ لاره ده. د عمران خان پر څرګندونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم عکس العمل ښوولی دی. نور تفصیل له اجمل ان.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په څرګندونو غوسه څرګنده کړې او هغه غیر مسؤلانه بللې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د سه‌شنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د یو موقت حکومت د جوړیدو په اړه د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د څرګندې لاسوهنې بیلګه ده. د ښاغلي احمدی په وینا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له اسلام آباد څخه خپل سفیر عاطف مشعل د مشورې او په دې اړه د اعتراض په توګه کابل ته ورغوښته. خاغلی احمدی زیاته کړه موږ د پاکستان د سفارت مرستیال د دې هیواد د صدر اعظم عمران خان د غیر مسؤلانه څرګندونو په خاطر احضار کړ او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ورته د افغانستان د سولې او د یو موقت حکومت د جوړیدو په ارتباط د نوموړي د بې مسؤلیته څرګندونو په اړه شدید اعتراض واوروه. موږ د عمران خان د څرګندونې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې د پالیسۍ او د افغانستان ملي حاکمیت او د خلکو ارادې ته د نه درناوي یو څرګنده بیلګه بولو. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ماښام د عمران خان په وروستیو څرګندونو د غبرګون په توګه پر خپل ټویټر ولیکل په داسې حال کې چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړي د عمران خان څرګندونو بیا دا ډول اغېز نه درلود. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د افغانستان راتلونکی د افغانانو لپاره دی او یوازې حقوقي په اړه پرېکړه کوي. زلمی خلیلزاد زیاته کړې د نړیوال ټولنې رول دا دی چې افغانان په خپلو کې راټولېدو ته وهڅوي. تر دې ورځ مخکې یعنی د مارچ په 15 نیټه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د څرګندونو پر مهال د افغانستان د حکومت دریز د افغانستان د سولې په وړاندې خنډ بللی و. د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې د عمران خان له قوله دا هم ویلي چې د یو بې طرفه موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې د هواري یوازینۍ لاره ده. دا عمران خان له قوله زیاته شوې و چې په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې پلان شوې غونډه هم د افغان حکومت د مخالفت له کبله لغوه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی وایي دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان صدر اعظم دا ډول غیر مسؤلانه څرګندونې کوي. ښاغلی احمدی وایي دا ډول څرګندونې څو ځل د پاکستان د صدر اعظم لخوا تکرار شوې دي. دا ډیره څرګنده مداخله ده او د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان د لاسوهنې د پالیسۍ یو ښکاره بیلګه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سربیره اجرایی ریاست هم د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ښکاره لاسوهنه بللي. ګڼو افغان سیاستوالو هم د عمران خان وروستۍ څرګندونې په ورته توګه غندلې دي. عمران خان چې و میاشتې مخکې په پاکستان کې د ستارت څوکۍ ته ورسید په لومړي سر کې ویلي و چې د افغانستان سره به اړیکې بهتره کړي، خو د نوموړي دا څووم ځل دی چې داسې یو دریځ خپلوي چې افغان چارواکي په خپلو کورنیو چارو کې د پاکستان څرګنده لاسوهنه بولي.
د اجمل ان راپور مو اورید. په کندوز کې د ښوونځیو زده کوونکي وایي چې په تیرو څو کلونو کې خپل زده کړې د امن په فضا کې نه دي ترسره کړي. دوی غوښتنه لري چې په روان مریض کال کې د امن امکانات ورته برابر سي. اجمل آریان او په دې اړه نور تفصیل.
په کندوز کې د نوي تعلیمي کال پیل سره په دې ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي د جګړې پر ښکېلو خاوغه کوي چې د مصالحانه تحرکاتو پر مهال د دوی پر ښوونځیو بریدونه ونه کړي. د شیرخان لیسې د اتم ټولګي یو تن زده کوونکي مزمل فضلی په دې اړه وویل:
خاص عمر نیروهای امنیتی و دولت مردان و کسانی که در وزارت معارف هستن می خواهیم که تامین امنیت کنند.
موږ له امنیتي چارواکو څخه غوښتنه کوو چې امنیت تامین کړي څو موږ په آرامه فضا کې خپل درسونه ووایو تر څو په راتلونکو کې د خپل هیواد لپاره خدمت وکړو. له دې سره سم په دې ولایت کې د زده کوونکو کورنۍ هم هیله منې دي چې په روان کال کې د جګړو شاهد ونه اوسي څو اولادونه یې په آرامه فضا کې زده کړې وکړي. د یو تن زده کوونکي پلار ایمل منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوه ځله کندوز وسلوالو مخالفینو په یرغل وکړه او د منګ ښوونځی د منګ شتمنۍ ټول له خاورو سره یو سان کړي، خو سکه لی ځینې هیلې سته منګ به وکړی سو د خپل بچان ښوونځی ته ولیږو تر څو وکړی سي چې د خپل ژوند په پوهه سنبال.
په ورته وخت کې د کندوز د پوهنې ریاست رئیس نجیب الرحمن ساقی وایي چې په دې ولایت کې د ټولو ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې دي او دغه راز د مسلکي ښوونکو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی.
ما میتونیم سال تعلیمی جدید را با پویایی و کیفیت لازم
په نوي تعلیمي کال کې موږ د معرف کیفیت لومړیتوب ورکړی او یو اندازه ستونزې شته دي، خو لاړوندې ادارو غواړو چې د ستونزو لرې کولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. بلخوا د کندز د والي مرستیال حشمت الله رحیمي ارزبیګي د دې ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې سیمه ییز حکومت د ښوونکو او زده کوونکو لپاره د اسانتیاو برابرولو په برخه کې له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه نه کوي. په کندز کې په داسې حال کې نوی تعلیمي کال پیلیږي چې لا هم په دې ولایت کې په لسګونه ښوونځي د وسلوالو طالبانو د ادارې لاندې دي او د خپل تعلیمي نصاب پکې پلي کوي، او دغه ډله د خپل تر واک لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکوي. خو بیا د کندز د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دا مهال په دې ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکو پر وړاندې هیڅ ډول ستونزې شتون نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کابل کې د اوبو کموالی یو جدي ستونزه ده چې خلک یې اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د مځکې د اوبو د سطحې ټیټوالی د ښار په ډیری سیمو کې د څاګانو او بمبو اوبه وچې کړي او خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي. د خان محمد سیند راپور د یوې وچې بمبې په ږغ پیلېږي.
دا د اوبو هغه بمبه ده چې دوه کاله مخکې اوبه لرلې، خو اوس د اوبو د سطحې د ټیټوالي له امله وچه شوې ده. د کابل ښار د بی بی مهرو د سیمې اوسیدونکي وایي اړ دي چې له جوماتونو او ځینې لرې پرتو ځایونو نه اوبه راوړي او خپلې اړتیاوې پرې پوره کړي. د دغه سیمې دوه اوسیدونکي محمد نسیم او شفیع وایي
او بې خطا نه کوکاو شعار کلش خوش شده بگی پوان دم تر جایی که هر نوکه داره چه های پرده پکر دادن چه های همون خوش کرد، بیش تا بمبه مالا خوش کرد.
ساعت ها پایین شده ما که چه ها داشتیم چه های ما خوش شدن. حالا ما از باز بمبه استفاده میکنیم، بمبه ما به تقریبا 120 متر 130 متر است. والا از این منطقه زیافتر شاوش پایین رفته.
دوی وای پخار که در دیره جوار و ساگان و کندل لامل شوی چه او به لگی شی. سربیره پر دې د کابل ښار د ځینو نورو سیمو اوسیدونکو بیا د ځمکې د لاندې اوبو له ککړوالي شکایت کوي. د چارقلا اوسیدونکو نوراقا وایي
ما توجه نشده بستان دفعه که رفتیم گفتیم برای دولت مگر به یک کس پخصاص نکده جور مردم بیچاره کن بیدر خدم چاهایی که جذبی نزدیک به چاها هست ذخیره میشه از اونجا میخوریم. کمبود اوسی در منطقه چارقلا منطقه بیمارو فوق العاده است.
د کابل ښار یو بل سیمه لکه خواجه بغرا چې اوبه نه لري اوسیدونکي اړ دي چې له ټانکرونو نه په پیسو اوبه وپیري. د دغه سیمې یو اوسیدونکي رضا محمد وویل
ټانکر یې میرن و هم خنسینه مزید تر نظره داره مردم خیلی دوچار مشکلات هستن په روزانه مردم 50 افغانی 40 افغانی میگیرن مجبور هستن.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت مخکې له دې ویلي وو کابل ښار چې شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري د اوبو سطح پکې 40 متره ټیټه شوې ده. د افغانستان د مسؤل چارواکو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې هر کال د باران او واورو له امله شاوخوا 9 میلیونه متره مکعبه اوبه زیرمه کیږي، حال دا چې د لګښت اندازه یې شاوخوا 2.5 میلیونه متره مکعبو ته رسیږي. له دې سره د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی د اوبو د کموالي په اړه د خلکو د اندېښنو پر وړاندې د سې شنبې په ورځ د اوبو د نړیوالې اونۍ په نمانځ غونډه کې داسې وویل
حداقل 50% مردم افغانستان در
یک وای د افغانستان 50% خلک په تیرو کلونو کې د اوبو له کموالي سره مخ وو. اوسه کال مو د اوبو زیرمې خشوي او د دې ترڅنګ د اوبو د کموالي د ستونزې د کمولو لپاره د دغه وزارت او وړوند نور ورګانونو لخوا یو لړ اقدامات شوي دي.
تشویشای موجود دره
دا چې حکومت باید د اوبو د کموالي له امله د رامنځته شوو ستونزو کمولو ته کوم کارونه ترسره کړي د اوبو او برېښنا د وزارت پخوانی مرستیال او د اوبو د چارو پوه عبدالبصیر عظیمی په اړه وایي
خب حکومت د قسمت کلان شهرهای مثل شهر کابل با
د وای حکومت باید د لوی خارونو لکه کابل چې د خار نورې سیمې هم تر پوښښ لاندې راولي د اوبو رسولو چارو ته پام وکړي. سربیره پر دې د کابل ښار ګر چاپیره د اوبو زیرمې جوړې شي اوبه ښار ته ولېږدېږي. کیدای شي دغه پروګرامونه لنډمهالي او اوږدمهالي وي، خو خلک هم باید اوبه وسپموي،
باید صرفه جویی صورت بگیره.
مسئولینو د اوبو د نړیوالې ونې په نمانځغونډه کې د ملګرو ملتو د سازمان د یوې سروې له مخې وویل د نړۍ ډیری هیوادونه د اقلیم د بدلون له امله د اوبو د کموالي له ستونزې سره مخ دي او که تدابیر ورته ونه نیول شي تر 2030 میلادي کال پورې به د نړۍ 200 میلیونه کسان له یوې سیمې نه بلې ته بې ځایه شي. افغان کارپوهان وای افغانستان هم له دغې ستونزې سره مخ دی او کمولو ته باید مخکې له مخکې تدابیر ونیول شي.
دا ازادي راډیو ده. اوس به احمد شیبر راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې اوږده سر لیک لاندې مقاله خپره کړې. د طالبانو 15 کسان چې وخت په ګوانتنامو کې زنداني وو اوس د امریکایانو له استازیو سره د یو میز شاوخوا کښېني. په دې لیکنه کې راغلی دی چې کله متحد ایالاتونو په 2001 کال کې پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې نسکوره کړ، حتی له هغو سره چې تسلیم شول د ترهګرو په څیر چلند وشو. نیویارک ټایمز لیکي دغه کسان ځولانه شول، مخونه یې پټ شول او په ګوانتنامو کې د امریکا زندان ته واستول شول. ورځپاڼه لیکي اوس د دغو کسانو له ډلې څخه 15 تنه له هغو سره د یو میز شاوخوا ناست وي چې دوی یې زنداني کړي وو. دا کسان د طالبانو د مرکچانو دنده لري چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په شرایطو شخیشي. د نیویارک ټایمز د خبرې شوې مقالې په باور د سولې په خبرو کې د دغو کسانو ګډون د افغانستان په قضیه کې د امریکا له وجدي مداخلې سره په ټکر کې دی او د بدلون څرګندونه کوي. ورسپانه د ګوانتنامو د پخواني زنداني خیر الله خیرخوا په وینا لیکي چې د بند په موده کې هم دا فکر کاوه چې خوشي بشي، ځکه چې داسې باور یې درلود چې غیر عادلانه زنداني شوی دی. خو د طالبانو دغه چارواکي دا خبره هم کړې ده چې کله یې هم زړه ته نه لوېدله چې له دوی سره به خبرې کېږي او دوی به د یو میز شاوخوا له امریکایي چارواکو سره کښېني. د سولې په دې خبرو کې د طالبانو د استازیو یوه اساسي غوښتنه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. نېشنل انټرست خبرونه لیکي مخکې تر دې چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ له افغانستان خپل پوځیان باسي، باید دې ته پاملرنه وکړي چې ولې دغه ځواکونه هلته 13 کاله دیره وو. خبرونه بیا د 2001 کال د سپتمبر پیښې ته اشاره کوي او لیکي چې طالبانو انکار وکړ چې د دې بریدونو عاملان نور وسپري، نو متحد ایالاتونو پر طالبانو برید وکړ. نېشنل انټرست وړاندې لیکي که چېرته متحد ایالاتونه یو دم خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي، هلته به سمدستي سخته کورنۍ جګړه پیل شي. د ګاونډي پاکستان او قطر په مرسته به طالبان هغه کسان چې د طالبانو په وړاندې درېدلې وڅپي. افغانستان تل دا تور پوری کړی دی چې اسلام آباد د طالبانو ملاتړ کوي، خو نېشنل انټرست پر قطر د دې لپاره ورته تور پوری کړی دی چې د دې خبرونې په وینا دوهې په 1996 کال کې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو طراح شیخ خالد محمد ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې وه او هغه ته یې ډېر ښه معاش ټاکلی و. نېشنل انټرست بیا لیکي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به څو میاشتې سخته وینې وبهې شي، بیا به طالبان بیرته واک ته راشي چې له دې سره به د امریکایي پوځیانو سرشیندنې له خاورو سره خاورې شي او یو ځل بیا به افغانستان د القاعده او نورو افراطي ډلو خوندي پناه ځای شي. داعش چې په سوریه کې ماتې خوړلې ده، هغه به هم افغانستان ته مخه کړي. د خبرونې په باور دا ځل به د 9 میلادي لسیزې په څیر نه وي چې ایران به د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت کوي او د طالبانو پر ضد به د شمال ائتلاف په څیر د ځواکونو حمایت کوي. خبرونه بیا څرګندوي چې ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې په دې شرط به افغانستان خپل پوځان بهر کړي چې د منتخب افغان حکومت د امنیت تضمین وشي. د نېشنل انټرست په لیکنه کې راغلي دي چې دا تضمین ضروري دی خو کافي نه دی.
وسم یو بهرنی مسله تعقیبو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 اروپایي غړي ویلي چې د جولان پر لوړو د اسرایلی حاکمیت پر رسمیت نه پیژني. په ملګرو ملتونو کې د بلجیم سفیر د سې شمه پر ورځ ویل چې د جولان د لوړو په اړه د اروپا په خوانی دریس کې کوم بدلون نه دی راغلی. تر دې مخ کې د امریکا ولسمشر پر دې سیمه د اسرایل حاکمیت پر رسمیت پیژندي. نور تفصیل له اجمل انا.
برتانیا، فرانسې، جرمني، بلجیم او پولند چې دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي دي په یو غږ ویلي چې د جولان پر لوړو د اسرایلو حاکمیت په رسمیت نه پیژني. په ملګرو ملتونو کې د بلجیم استازي مارک پستان دی بویتس ورفا د څلورو نورو اروپایي هیوادونو له استازو سره یو ځای د جولان د لوړو په اړه د خپل توافق متن داسې ولست. دی وایي د نړیوال قانون مطابق
او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اړوند پریکړه لیکونو په ځانګړي توګه د 224 او 429 میرو پریکړه لیکونو سره سم موږ د جولان د لوړو په شمول په ټولو هغه سیمو د اسرائیل حکومت پر رسمیت نه پیژنو چې د 1918 کال د جون لمیاشتې راوروسته اشغال شوې دي او موږ د سیمې د اسرائیلو د حکومت برخه نه ګڼو.
of the state of Israel
په ملګرو ملتونو کې د بلجیم سفیر همدارنګ ویل په زور یا فشار دی وی سیمل حق د نړیوال قانون په چوکاټ کې په بشپړتوګه مله دي. د اروپای هیوادونو د دریز د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له هغه پریکړې سره په مخالفت کې دي چې ویلي دي د جولان لوړی د اسرائیلو د خاورې دی وی برخه په توګه پر رسمیت پیژني. ولسمشر ډانلډ ټرمپ په دې اړه د دوشنبه په ورځ د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په وړاندې ویلامی لاسلیک کړ. تر دې مخکې یو شمېر عربي هیوادونو او همدارنګ روسیا او ایران د امریکا پر دې پریکړې سخت انتقادونه کړي وو. اسرائیلو په 1918 میلادي کال کې په منځني ختیځ او افریقا کې له 12 عربي هیوادونو سره لشپږ ورځنۍ جګړې وروسته د جولان لوړې اشغال کړي. دا سیمه په اصل کې د سوریې د خاورې برخه وو او د دې هیواد له پلازمېنې دمشق سره شاوخوا 20 کیلومتره واټن لري. په ملګرو ملتونو کې د بلجیم سفیر د سی شنبه په ورځ دا هم وویل چې د امریکا لخوا د جولان پر لوړو د اسرائیلو د حکومت پر سپیت پیژندلو اندېښمن کړي دي ځکه د نوموړي په وینا دا اقدام ښایي بد عواقب ولري او د سیمې په سطحه به یو غیر قانوني الحاق وبلل شي.
تاسو ازادي رادیو ته غواړئ. په هندستان کې د انتخاباتو په درشل کې د وی سروې نتیجه ښیي چې د هند اکثره وګړي په دې باور دي چې هواد یې پر سم لوري روان دی. تفصیل له نوریاس نورین.
د هند اکثریت وګړي له دې راضي دي چې هواد یې پر سم لوري روان دی او راتلونکي نسل ښه اقتصادي راتلونکي لري. دغه نظر سنجي د پیو په نوم د یوې ماسې د هغه سروې نتیجه ده چې موندنې دوشنبه داسې مهال خپرې شوې چې په هند کې د عمومي انتخاباتو ترسره کېدو ته یوازې څو اونۍ پاتې دي. خو د دغه سروې د نتیجې له مخې د پخوا په نسبت د خلکو د رضایت اندازه کمه شوې ده. د ګډونوالو لڅ باندې 3/4 برخه په هند کې د کارونو کم امکانات یوه عمده ستونزه بولي چې د صدر اعظم مودي په دوره کې هم ډیر تغییر نه دی کړی. د دغه سروې له مخې ډیر خلک ترهګري او پاکستان ته ژوره اندېښنه لري او دغه اندېښنې د تېرې میاشتې له هغې پیښې مخکې هم زیاتې وې چې پر هندي کشمیر په یوه حمله کې د هندي ملیشو شاوخوا 40 غړي ووژل شول او مسؤلیت یې په پاکستان کې ډیره جیش محمد سختدریز ډلې منلی. د هند په سلو کې 15 وګړي په دې باور دي چې پاکستان یو ګواښ دی او تروریزم هم زیات شوی دی. خو له دې سره سره د دې سروې له مخې د هند لویان له دې راضي دي چې هیواد پر سم لوري روان دی او راتلونکي نسل ښه اقتصادي لرلید لري. د دغه سروې په سلو کې 450 ګډونوالو ویلي چې په هند کې له موجوده ډیموکراسۍ څخه راضي دي. خو په دې برخه کې د راضي خلکو شمیر د مخکنی سروې په نسبت چې په 2018 کال کې شوی و او شمیر په سلو کې 29% سلنه کم شوی دی. د ښځو په نسبت سړیان د هند له ډیموکراسۍ ډیر راضي دي. د پیو ماسی دغه نوې سروې تیر 2013 میلادي کال د مودي د واکمنۍ په وروستي کال کې د مئی له 28 د جولای تر 28 پورې په 2 میاشتو کې ترسره شوي او پکې د 2521 کسانو نظرونه پوښتل شوي دي. د دغه سروې نتیجه داسې مهال خپریږي چې ټاکل شوی په هند کې د راتلونکي اپریل میاشتې په 11 عمومي انتخابات ترسره شي. په دغو انتخاباتو کې د هند شاوخوا 900 میلیون وګړي د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي. تر انتخاباتو مخکې نظر شمیرنې ښیي چې مودی ته د یو مخکښ کاندید په توګه کتل کیږي چې ښایي دغه انتخابات وګټي. خو د هغه د هندو ملت پال ائتلاف به په دې کې پاتې راشي چې د حکومت د جوړولو لپاره قاطع اکثریت خپل کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه د لغمان شریف نه خبرې کوم. د محترم بابا کیم نه مونږ ته انسیف ادارې ساګانې وهلې. هغه ساګانې ټولې وچې شوي دي. مونږ اوبه اوسله سیند نه راوړو. نو چارواکو نه مې نسی والا مې دا خواهش ده چې مونږ ته دا ساګانې بېرته جوړې کړي. د محترم بابا کیم سلام علیکم.
د کابل تاثیر پاړي کې د چارې عبدالحق په نامه چې ډېره زیاته لویه ده او ورور هر وخت مسلمانان پکې په عذاب دي. لاره پکې بند دی. نو د موږ د دې چارواکو دغه هیله ده چې دغه چارې غم دي وخوري. ډېره زیاته لویه ده. 2 متره سړک ده او 8 متره چارایي جوړه کړې ده د عبدالحق په نامه. او دغه زر ته زر خیر سره ورانه کې چې دا خلک د عذاب نه خلاص. السلام.
دا
د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت دازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پوڼو چارواکو څخه هیله کیږي چې کومه مرسته د کنجاړي سوي وا د غویانو د څارویو دپاره هغه هم راغلي دي. هلته بر یو څو کسو څلور کسه دي که پنځه نفر دي په همدغو باندې تقسیم کړه مال دی ټولو خلکو ولي کې ساروي دی ټولو خلکو ولي کې رائے وړي پنځه کسه غنم را وړي په ننګرهار کې پنځو کسو خرچ کړي دي پیسې مشرانو په جب کې اچولي او کومې پیسې چې نقدې راغلي وي پنځه سوه روپۍ چې هسپتالو کې ورکولې هغه پیسې هم ټولې سپین ګیرو او هغو د دیو ټولو په جب کې اچولي دي او چا ته یې نه ورکوي. خدای دې وکړي د افغانستان هغه لوړ پوړي چارواکي د دې دقیقه پښتنو کې دا د کامو په منځ کې مشکل راځي د حکومت سره جنجال راځي پاټ راځي چې ولې موږ سره دا مرسته راځي او یو کس خالي جب کې اچوي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال احضار کړی او له اسلام آباد څخه خپل سفیر هم ورغوښتی. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر وروستیو څرګندونو انتقاد کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو بار بیا د سیمې او اروپا په سفر وتلی دی. په دایکنډي کې د هغه 12 کلن هلک مړی موندل سوی چې تېره اونۍ اختطاف سوی و. په ایران کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله د مړو شمیر د 200 کسانو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پر 15 کسانو او بنسټونو د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک ته تر 1 میلیارد څخه د زیاتو ډالرو د انتقال په خاطر بندیزونه لګولی دي. د روسیې د څیړنو کمیټه وایي چې د یو پخوانی وزیر خلاف یې د مالی درغلي په تور جنایي قضیه پیل کړې ده. تازه خان سمسور ننګرهار په خپل سیمیز کې لیکلي د عمران خان څرګندونو څرګنده کړه چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې یو پیاوړی حکومت جوړ سي. قاسم زواک له هلمند د پاکستان په ښکاره د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او د سولې په برخه کې لوی خنډ دی. صفات الله له زابله په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنه مشته د منلو وړ نه ده. عبدالاحمد ناروغ له هلمند څخه لیکلي د عمران خان وینا د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. قاسم زواک له هلمند په خپل بل سیمیز کې لیکلي په هلمند کې 90% خلک خوږو اوبو ته لاسرسی ریخو زموج اوبه د ناسم مدیریت لکبل ایران تروان دي. او شفق اتسگزی پلاسپین بولدک ولسوالی سخلی کلی پسپین بولدک کی پر کرشه پاکستان ته ډیر پسونه د قاچق په ډول اوړي چی باید حکومت مخه ونیسته. افغانستان په امنیتی برخه کې یو خونړی کال تر شا پریښود. په دې کال کې د ملکیانو تر څنګ افغان امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله واوښته. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې په دې کال کې د وسلوالو مخالفانو د ځینو حملو مخه نیولې ده. دغه راز یې د وسلوالو طالبانو سیمه ییز قومندانان د امنیتی ځواکونو لخوا وژل سوي دي. اکرام الله اکرام تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
تیر لمریز کال لامنیتی پلو د افغانستان لپاره لوړو ژورو ستونزو او کړغونو ډاکو. په خونړیو انتحاري حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله، مخامخ جګړې، هوایي حملې، ماین چاودنې او همداشان په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو مخالفینو حملې د دې کال عمده امنیتی پیښې بلل کیږي. په دې کال کې افغان امنیتی ځواکونو بیلابیل عملیات ترسره کړل چې د افغان چارواکو په وینا وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات واړول. هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د 1990 لمریز کال په اوږدو کې ملي اردو له 150 ډیر پوځي عملیاتونه پلان کړي او اجرا کړي چې لامل یې وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ته درانه تلفات اړول شوي دي. د دې وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
1990 کال کې په اوسط ډول باندې موږ 12 عملیات لرل. د دې ترڅنګ 15 کوماندوي دندې مدرلودلې. سلګونه هوایي ضربې د دښمن په قرارګاو باندې واردې شوې دي. د عملیاتو ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرلې، خصوصا په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو محلي قومندانان، د هغوی رهبری، د هغوی روزنځایونه، د هغوی د هماهنګۍ مرکزونه، د دې ترڅنګ د دوی مالی سرچینې چې د نشه یي توکو فابریکې وي هغه له منځه وړل شوې دي.
خغل جاوید زیاتوی د دې کال په اوګدو کې زرګونه کیلوګرام مخدره مواد کشف او ضبط شوی او همداشان د مخدره موادو د تولید یو شمیر فابریکې لمنځوړل شوې دي. د په خبر همداشان د ننګرهار د غنیخیل اچین بیسود کوټ بټی کوټ ولسوالۍ د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ د افغاني سیمه د بلخ چاربولک د بادغیس ابي کمري میدان وردګ ولایت د کندوز خان آباد او د هلمند د نهر سلاج ولسوالۍ د طالبانو او داعشانو له وجوده پاکې شوې دي. دفاع وزارت چارواکي همداشان وایي چې د فاریاب او فرا ولایتونو په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه هم لمنځه یوړل شوي دي. د دې وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس غفور احمد جاوید وویل چې د دې کال په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو په پټنځایونو نږدې 3000 هوایي حملې شوي دي. دفاع وزارت په دې کال کې د وژل شوي وسلوالو مخالفینو شمیر 9000 او د ټپیانو شمیر 9000 تنه ښایي. د دې وزارت چارواکي همداشان ادعا کوي چې په دې کال کې تروریستي ډلو له زرو ډېرې حملې کړې چې ډېرې شنډې شوې دي. که څه هم د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په دې کال کې د ملکیانو او افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د شمیرو په اړه څه ونه ویل، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سویس په داووس اقتصادي غونډه کې یو امریکایي خبریال ته ویلي وو چې له 2014 میلادي کال راهیسې 15000 افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په همدې حال کې بیا طالبانو ادعا کړې چې په امنیتي ځواکونو په 1400 لمریز کال کې لزر او شپک سو ډیری لوی او وړی حملې کړې دي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې دا کړی چې په دې کال کې لشل زره ډیرو افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لرسولي، خو دغه ده د افغانستان دفاع وزارت رد کړی ده. لکه څنګه چې 1400 لمریز کال د افغانانو لپاره خونړې بلل شوی، په بیلابیلو پیښو کې پولیس هم له مخالفو وسلوالو سره په جګړه اخته وو. د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو په دې کال کې لاویا ډیر ځانګړي عملیاتونه کړي او له 2000 په ډیرو ګډو عملیاتونو کې برخه اخیستې ده. د دې وزارت سرپرست وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تیر کال په اوږدو کې 1400 میله بیلابیل ډوله وسلې او 3600 ماینونه خنثی کړي دي.
وزارت امور داخله علی دشمنای مردم افغانستان
دی وای کورنی چار وزارت افغانستان دښمنانو پر ضد 2323 ګډ عملیات کړی او همداشان دریو ځنګړی عملیات شوی چې په پایله کې 9111 دښمنان وژل شوی او 3210 نور ټپین شوی دي. همداشان په دې کال کې د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو په حملو، انتحاري بریدونو، بمی چاودنو، هوایی بمباریو کې زیات شمیر ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د افغانستان دفاع وزارت د شمیرو له مخې په دې کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو له لوري 55 انتحاري حملې او نږدې 2014 شوې دي. طالبانو یوازې د 2 انتحاري حملو مسؤلیت منلې او د بمی چاودنو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په تیر کال کې لشپږ زره ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ډلې رئیس عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل کومې شمیرې چې دوی راټولې کړې وروستۍ او دقیقې نه دي.
شپږ زره زیات ملکی تلفات ثبت شوي و چې په دې کې له 2500 زیات شهیدان دي او پاتې نور هم ټپیان. یعنی دا موږ ویلی شو چې دغه ارقام کیدای شي بشپړ نه وي، ځکه په افغانستان کې مواصلاتي سیستم او د مرژوبلې د راجستریشن سیستم ډیر دقیق نه دی، ډیر پیچلی او مغلق دی. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې ملکی مرژوبله په تیر کال کې تر ډیرو نورو کلونو زیاته وه.
خو د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د هوت میاشتې په لومړیو کې خپور شو ښکاره کوي چې په 2013 میلادي کال کې 3800 ملکیان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 1500 کې زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې همداشان راغلي دي چې په دې کال کې 1190 نور ملکي افغانان ټپیان شوي هم دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر معاونیت یا یوناما په خپل خپور شوي راپور کې ویلي 3500 کې ملکي تلفات د دولت د مخالفو وسلوالو له لوري رامنځته شوي چې 3500 کې د طالبانو، 3500 کې داعش او 4500 کې د نورو وسلوالو مخالفینو له لوري رامنځته شوي دي. په دې راپور کې همداشان راغلي دي چې 3500 کې ملکي تلفات د افغان امنیتي ځواکونو او 3500 کې د بهراني ځواکونو له لوري ترسره شوي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې زیات ملکیان د وسلوالو مخالفینو په حملو کې زیانمن شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په عملیاتو کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او په دغه عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو مشران او کلیدي غړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د پوځي چارو د کارپوهانو له نظره 1190 لمریز کال په افغانستان کې د ولسی وګړو، افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو لپاره خونړی بلل کیږي. لډلی محمد اګل مجاهد وایي هیله لري چې په راتلونکي لمریز کال کې به جګړه کمه شي او د وینې تویدنې مخه به ونیول شي.
یعنی جنگ کلا در افغانستان
دیوی په دې کال کې جګړې له افغانانو لوی قرباني واخیسته کوم حسابو کړو نو لزګونه زره کسان وژل شوی دا یو خنړې کال په دې کال کې زیاته وینه توی شو هم په هوایي بمباریو کې ولسی وګړي وژل شول هم امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات درلودل او هم وسلوالو طالبانو په تیر کال کې د افغانستان په خاوره د حکومت د حاکمیت د فیصدې په اړه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د سر مفتش ادارې یا سیګار هم څو راپورونه خپاره کړل د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې افغان حکومت د دې هیواد له 55 سلنې څخه په کمه خاوره حاکمیت لري خو دا راپور افغان امنیتي ادارو رد کړي او ویلي دي چې وسلوال مخالفین د هیواد په یو شمېر سیمو واک لري چې پر ضد پوځي عملیات روان دي اکرام الله اکرام ازادي رادیو کابل
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست په ډیر لسو و نویم مریض کال کې د افغانستان د سولې بهیر د بیساری پرمختګونو شاهد وو په دغه کال کې د طالبانو او حکومت ترمنځ څو ورځنۍ اوربند وسو او د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ مخامخ خبرې پیل سوې که څه هم تر اوسه افغانان سولې ته نه دي رسیدلي خو هیلې ورته ډېرې سوې دي اجمل تورمن په دې اړه مفصل راپور جوړ کړی چې د سولې په اړه پرمختګونو او ستونزو ته یې پکې کتنه کړې ده
د افغانستان د سولې بهیر په 1990 مریز کال کې خبر مختګونه درلودل خو تر اوسه دغه هیواد خلک خپل دغه هیلي او اساسي غوښتنې ته نه دي رسیدلي په تیرو لسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره تیر کال د حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اوربند وشو او خلکو د کوچني اختر په درې ورځو کې په سولې کې ژوند تجربه کړ افغان حکومت په لوی اختر کې هم مشروط اوربند اعلان کړ خو طالبان ورته د کوچني اختر په شان ژمن پاتې نشول د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان حکومت وکولای شول چې سوله په اصلي بحث بدل کړي او اوس د سولې موضوع په ملي او نړیواله کچه د ژبو پر سر ده
حکومت وعدت ملي بازم افتخار داره که صلح یک موضوعی که غیر قابل باور بود و مطلق داشته بود امروز در مدن آمد جامعه افغانستان منطقه جامعه بین المللی کل حرف صلح
د افغانستان د جګړې د ناروا غنلو او د سولې نه د ملاتړ په تړاو په دغه هیواد سعودي عربستان انډونیزیا او پاکستان کې د دینی عالمانو غونډې په 1990 مریز کال کې د افغان سولې په برخه کې نور پرمختګونه ول د غشان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړیو هم د سعودي عربستان د جدې په خر کې د وی غونډې په جوړولو سره په افغانستان کې جګړه وغندله او د افغانستان د سولې پروسې خپل ملاتړ اعلان کړ خو هغه څه چې د سولې بهیر ته ایسا ورکړه د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زلمی خلیلزاد ټاکل و د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې خاغلی خلیلزاد خې انتخاب وګڼلو زلمی خلیلزاد د خپل کار په پیل سره په سعودي عربستان او قطر کې طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړې او ورسره د طالبانو یو مهم غړی مولا عبدالغنی برادر هم د پاکستان له زندانه خوشي او په قطر کې د طالبانو د دفتر د رئیس په توګه غوره شو د افغان ولسمشر دوهم راستیال سرور دانشوی سولې ته رسیدو په خاطر باید هیڅوک او هیڅ لوري یو پر بل ځان لوړ و نه غړي او انحصار غوښتنه و نه لري
صلح نه باید به یک نوع انحصار و بدفعلی طلبی منجر شود و نه باید کسانی به این اندیشه باشند که به نام صلح به عنوان یک قدرت مسلط بر سرنوشت دیگران حاکم شوند
په 1990 مریز کال کې سیمه ایز او نړیوال ملاتړ هم له افغان سولې پراخ شو د ملګرو ملتونو سازمان بریتانیا ناتو روسیې چین پاکستان هند او یو شمېر نور هیوادونو هم اعلان وکړ چې د افغانستان پر رهبرۍ د افغانستان د سولې بهیر ملاتړ کوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په څوزلي د سیمې یو شمېر هیوادونو لکه سعودي عربستان روسیې چین متحده عربي اماراتو او پاکستان ته سفرونه وکړل او هڅه یې دا و چې د افغان سولې په برخه کې د ټولو دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي خاغلی خلیلزاد او طالبانو په تیرو څو میاشتو کې 15 پړاو خبرې وکړې او دواړو خواو ویلي چې په ځینو مسایلو کې هوکړې ته رسیدلې دي د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله په قطر کې په دې هوکړه چې طالبان به القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي خوخي څرګنده کړه
گفته میشه که گروه طالب ها به این موافقه کردن که دیگه از گروه های تروریستی حمایت نمی کنند به همراهشان ارتباط نمی داشته باشند به شمول القاعده و به همراهشان بخوابه نمی اگر همین خبری که پخش شده
واقعیت داشته باشه که امیدوار هستیم داشته باشد، یک قسمت از مشکل افغانستان حل بشه.
د سولې د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي او د سولې د عالی شورا د دارالانشاد رئیس په توګه د محمد عمر داوودی ټاکل د افغان سولې په برخه کې په 1990 کال کې بل اقدام و. خاغلی داوودی هم تر اوسه پاکستان، چین او ایران ته سفرونه کړی دي او هڅه کوي چې د افغان سولې په برخه کې د دغه هیوادونو ملاتړ خپل کړي. دغه شان د سولې په برخه کې د هڅو په لړ کې کولای شو د مسکو له ناستې هم یادونه وکړو. په دغه ناسته کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو سیاسي څیرو او د ګوندونو استازو ګډون کړی و، خو افغان حکومت دا بې ګټې او نمایشي وبلله او وویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د دا شان غونډو جوړول به کومه ګټه ونه کړي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری هم قطر او د نورو هیوادونو هغو غونډو ته په اشاره سره چې د افغان حکومت استازو پکې ګډون نه درلود وایي، په داشان غونډو کې یوازې تفاهم کیږي نه په خبره توافق.
توافق نهایی و اصلی در مذاکرات مستقیم دولت افغانستان طالبا در مذاکرات صلح افغانستان صورت میگیره. این وایی رو به خیر تمام جناح ها میدانه.